د کورنۍ د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې زه د دوې شپې مخکې ورسره مواجه شولم. کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د دفرژن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوروي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی.
مینا حسن زی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو د معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواج نغواری نومی خپور شیوی، پا دی برخه که خلقو تا دا آما پوهاوی ورکول دیر مهم دی. دا مسئله دام گره دا دپریشن دا مخنوی پاکل دا کتاب پلی کلو بخته دا. وی دا کتاب لپاره دیدی چرن ورطا ثابت کرد چه خزی تر نارینا وزیعت پا جور خبگان باندی اخته دی.
زمور افغانی میرمانی پا داغ مریضی باندی دیر اخته دی. باید زمور افغانی طولنه که اگایی او دادی دا پارا داغ از دکر باید دیر وسی چه دا خفگان سنگه دا ستونز دا جوان هر انسان پا خپل جوان که ستونز و مشکلاتون لاری دا داغ ستونز و مشکلاتو سا باید دوی سنگه زن را و باسی او آغا ستونز و مشکلاتون هستی دو دوی پا ورانده دی دوی سنگه زن تا پا فرصت بندی او پا خپل دا زن پا گرده بندی داغ واره بی متاسفانه دا گایی پا مشکی نسته. البته دا داغ لامل سو چه جوار خفگان تا ولار سو جوار خفگان بیا دا سی حالت ورسه وی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفغان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې هم مرمنه دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته درېږي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه له مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تاباندازې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنیک
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. 15 میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کهی.
بله
دا دیر سخته سخته ده.
بله ز پویگم چه کلا نکلا زین پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پغشیبه بیا تازه کیگی. چه وقت تاس احساس وکر چه دی طول و مسائلو تاسو تا جوار خبگان پیدا کری؟
زه حتی هم دا اوسم زخه احساس نلرم. زه بکله هم ده آرامش احساس و نکم تر تو چه زه جوانده ایم. خو زه هیله منده ایم چه زه وکاوله شم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیوا تبیر تستانه شم. زه کله راست فکر کهوم چه که داسه شیبه راشی چه زه بیرت وطن تزم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. ده دیر خواهی، ده دیر خوشحاله. او زه هیله منده ده خدای نغارم چه ده دست شیبه شاهده اوز.
اوز کله تاسونه پختنه دسی مطرکو هغه میرمنه چه ده تاسخونده وضعیت لری او فکر که چه ورستر بله خبگان زیتیگی، تاسو څور ته وای د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه دی همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدواره راتلونکې په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د ده بشری وده او پیاولتیا سلاکار او پروانی برخک نریوال ترینر دکتر حیات الله عتید وی جاور خبگان ده طول و فیزیکی ناروغی و مرده. کچیره ده جاور خبگان درملنه پا مناسب دولی و نشی ده وقت پتی ریدلو سر بیا ایلاج سخت نه بلکه نشونه کیگی. نموره پیاو مرکه که ده جاور خبگان نخی نخانه او ده حل لاری چاری وی.
جوار خبگان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټړونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامیرونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاهی نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې چې ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د ده هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې ته موږ تاسو متوجه شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزو نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښو خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیگرا خوی لري او دوی ټولنیز خوی نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبتگرا انسان سره هم دوی منفیگرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کوي، په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناکترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، د ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پدوی باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وازی کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
او خپل اثر باندې خداوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغان متاسفانه زی دوا خانه ته بعضی دواګان دی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي، او د دوام مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی یعنی هغه حل دی. او د ډاکټر سبان هم زما د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور دی، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چی نه غواړي؟ د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبرې متاسه کوي پسینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب توانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب توانه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
دال او ټال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240.
نوانو سارونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند
ازادي رادیو تلیر ویش ساتا لتاسو سرده
ځواني مرګا غنم غوندرې به مې غنم رنگ ځواني مرګا ځواني دې را نو وړا لونګ ځواني مرګا غنم غوندرې به مې غنم رنگ ځواني مرګا غنم غوندرې به مې غنم رنگ ځواني مرګا
ಜಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೇ ಬೇ ಮೇ ಗನಮ ರಂಗ ಸ್ವಾನಿ